په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړل سوی و. په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو په حمله کې افغانانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. نن جمعه ده، د کب یهود میاشتې څلورویشتمه، د مارچ میاشتې پنځلسمه. د خبرونه کې دا هم اوري چې په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو حمله ګڼو هیوادونو او سازمانونو غندلې ده. په خبرونه کې به د دې ترڅنګ دا هم اوري چې په غزنی ولایت کې د مظاهره کوونکو د اختطاف کوونکو په وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم په همدې خپرونه کې اوریدلی سئ. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سئ چې زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو د ویبسایټ د لارې واورئ. ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی زموږ د ویبسایټ ادرس دی. پیل له خبرونو کېږي، له اجمل آن اورئ.
دا نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې پر دوو جماعتونو بریدونو کې نهه څلوېښت کسان وژل شوي او شل نور ټپیان دي. دغلته په جماعتونو دا بریدونه د افغان چارواکو په شمول په نړیواله سطحه مشرانو غندلې دي. او دا به هم واورئ چې د امریکا د دفاع وزیر وایي د خپلو متحدو هیوادونو څخه د سرتیرو پر سر باندې د لګښتونو نه زیاتې پیسې نه اخلي او پر دې اړه خپاره شوي رپورټونه ناسم دي. خبرونه واورئ. د بلخ ولایت چارواکي وایي دغلته د نوي ټاکل شوي امنیي قمندان د کار د دوام پر موضوع د کورنیو چارو او دفاع سرپرست وزیران له سیمه ییزو چارواکو سره غږېدلې دي. د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد او د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي نن د مزار شریف ښار ته له هغې ورځ وروسته ورسېدل چې په دې ښار کې د نوي امنیي قمندان له ټاکل کېدو سره د پخواني والي عطا محمد نور او د لرې شوي امنیي قمندان اکرام سامی مخالفت پر وسلوالو خطو بدل شو. که څه هم د پنجشنبه په ورځ د ملي اردو او نورو ځواکونو په مرسته د بلخ لپاره د نوي امنیي قمندان عبدالرقیب مبارز معرفي شو او رسمي دغلته دنده پیل کړه، خو کړکیچ لا هم په سیمه کې دوام درلود. د بلخ د والی ویان منیر فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد او د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود درابي د بلخ ولایت د والي اسحاق رهگذر او نورو چارواکو سره کتلې دي. دا بلخ د پخانی والی عطا محمد نور له دفتره په یوې خبرې شوې اعلامیې کې راغلی دي چې اسدالله خالد له نوموړي سره هم په وروستي وضعیت خبرې کړې دي. په شمال کې د شاهین کلي اردو ویان حنیف رضایی وایي دا مهال د مزار شریف په مهمو سیمو او کمربندونو کې د ملي اردو ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په نیوزیلند کې په دوو جماعتونو په بریدونو کې چې نهه څلوېښت کسان پکې وژل شوي او شل نور ټپیان شوي، په قربانیانو کې افغانان هم شامل دي. د نیوزیلند، استرالیا او فیجی لپاره د افغانستان سفیر وحیدالله ویسی پر خپل ټویټر ویلي لږ تر لږه د یو افغان د وژل کېدو او درې نورو د ټپي کېدو رپورټونه ترلاسه کړي دي. دا میرویس وزیری په نوم باندې یو افغان چې په دغه جماعتونو نه یو جماعت کې د لمانځه لپاره ورغلی و ازادي راډیو ته ویلي دي چې په برید کې سرسری ټپي شوی دی. دا د مرکه وروسته په خپرونه کې خپرېږي. بلخواته د نړۍ په کچه د نیوزیلند وروستي بریدونه په پراخه توګه غندل شوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په نیوزیلند کې پر جماعتونو دا بریدونه غندلی دي او په یوې خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی له خولې راغلي چې پر دغو جماعتونو تروریستي بریدونه یو ځل بیا وښوده چې تروریستان هیڅ دین او عین ته درناوی نه لري او د ټول بشریت دښمنان دي. افغان اجرایي رئیس هم بریدونه غندلي او پر خپل ټویټر په یو خپاره کړي پیغام کې ویلي ترهګري مذهب او مشروع دلیل نه لري. دا ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان بیا په لویدیځو هیوادونو غږ کړی چې د اسلام او مسلمانانو په وړاندې دی د زیاتېدونکې کرکې پر ضد چټک اقدامات وکړي. د پاکستان صدراعظم عمران خان هم په نړۍ کې د اسلام څخه زیاتېدونکې ویره د نیوزیلند د بریدونو سبب بللې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل، د برتانیې صدر اعظم تھریزا می، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د ناتو مومنشي انستلتنبرګ او د نړۍ ګڼو نور مشرانو په نیوزیلند کې د بریدونو غندلی او د ترهګرۍ د هرې بڼې پر ضد پر مبارزې ټینګار کړی. اخوا د نیوزیلند چارواکو د کرایسټ چرچ په ښار کې په دوو جماعتونو د بریدونو د قربانیانو وروستی شمیر 940 کسان ښودلی او وایي چې 40 تنه نور ټپیان شوي دي. همدارنګه دوی وایي چې 4 کسان، چې 3 سړی او یو ښځه، د دې بریدونو په تړاو د پولیسو په توقیف کې دي. د پولیسو کمشنر مایک بوش ویلي په دواړو جماعتونو باندې په یو وخت حملې شوي. یو کس چې د برید پر مهال د نور جماعت کې موجودو رسنیو ته ویلي بریدګر سپین پوسته و، د خوندیتوب خولۍ او د مرمیو ضد واسکټې په تن و. د وسلوال د جمعې د لمانځه پر مهال جماعت ته ننوتی او پر لمونځ کوونکو یې ډزې کړي. بلخوا د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن تایید کړي چې په نیوزیلند کې د بریدونو په تړاو نیول شوي کسانو کې یو استرالیا وګړی شامل دی. هغه سړی چې د دې بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی په یو ادعا کې ویلي چې 28 کلن دی، سپین پوستی استرالیایی دی او له استرالیا څخه د همدې بریدونو د پلان او ترسره کولو لپاره نیوزیلند ته تللی و. پولیس وایي د دې سړی سره په یو نیول شوي موټر کې چاودیدونکي مواد هم نیولي. د نیوزیلند پولیسو ویلي په دې هیواد کې په ټولو جماعتونو کې خلکو ته خبرداری ورکړل شوی چې په موقته توګه دې د جماعتونو دروازې وتړي څو امنیت ډاډمن شوی نه وي تر هغې نه پرانیزي. او وروسته خبر ده چې د امریکا سنا چې د جمهوری غوښتونکو لخوا اکثریت پکې دی، د سرحدونو په مسله کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملي بیړني حالات د اعلان غوښتنه پرون رد کړه، خو ټرمپ ویلي چې دا پریکړه به رد یا ویټو کړي.
د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د ملي امنیت شورا هغه راپورونه رد کړل چې ګوندی د ملي امنیت سلاکار د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته هزار سوي وو ولسی جرګه وایي.
د سیاستوالو نوم دغه غوښتنه ده، علاوه د حکومت د رهبرۍ نه دوی په دې اساس شرایط کې دغه لیک نزاکتونو په نظر کې ونیسي، په احتیاط او تدبیر سره کار وکړي.
په نیوزیلند کې پر جماعتونو وروستۍ حمله ګڼو هیوادونو او سازمانونو غندلې ده. په پیښه کې افغانانو ته هم مرګ ژوبله وشته. یو ټپي سوی افغان مژغبلی
تیلا تیلا سوب دی تیلا تیلا کی ما ځان دې خلکو ورواچو، خلکو پروت کو مام ځان پر ورواچو. دا سړی دیننه مومیال تر نن وځ فیرونه شروع کړه شي.
په غزنی کې د اختطافونو پر خلاف مظاهره وسوه.
د هدف د پر ټول سوی دی چې انصاف غواړي، عدالت غواړي. دغه محسا کوم کورنۍ سره سره باید عدالت تامین شي.
په کونړ کې د پوهنې د عامه پوهاوي کمپاین پیل شو.
کومنګ د خپل اولادونو لپاره د سالم تربیت، د سالمې روزنې لپاره سره ګډ کینو، جهل تیار په هر دروازه کې دی، هغه هیڅ امدګین وړيغه تیار امده دغه دروازه موږ نه قبضه کوي.
د نورو مطالبو تر څنګ د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. د نیوزیلند په کرایس چرچ ښار کې پر دوو جماعتونو په حمله کې شاوخوا 50 کسان وژل شوي دي. په وژل سو او ټپیانو کې ځینې افغانان هم شامل دي. په څو شیبو کې په دې اړه نور جزئیات درکو او له یوه عیني شاهد سره مرکه خبرو. خو تر هغه مخکې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړل شوی و. ښاغلی محب امریکا ته د خپل سفر په لړ کې له امریکایي رسنیو سره په خبرو کې د امریکایي هیئت او طالبان نو ترمنز د سولې د خبرو ته خپه تړاو پر ظلمي خلزاد انتقادونه کړی دي. مخکې راپورونه خبر سی و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د همدې موضوع په تړاو شاغلي محب احضار کړی وو. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د دې هیواد د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې وړاندې لوړاندې پلان شوی لیدنی کړی. د دې شورا وایان طارق آریان په خپل ټویټر هغه راپورونه رد کړي چې ګوندې ښاغلی محب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی و. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته تللی، 13 ورځې له امریکایي خبریالانو سره په یوه ناسته کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تورن کړی چې ګوندې غواړي د خپلو شخصي ګټو په هدف د سولې پر روان بهیر کې افغان حکومت څنډې ته کړي. دا د سولې پر روان بهیر او زلمی خلیلزاد دی ولړپوړی افغان چارواکی تر ټولو سخت انتقاد بلل کیږي. د افغانستان د ولسی جرګې د اداري پلاوی ځینې غړي د ښاغلي محب سرګندونو ته په اشاره وای حکومتي مشران باید په داسې حساس وختونو کې لستغو او سختو خبرو ځان وساتي. د دې جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ډېر یو نازک شرایط کې قرار لرو، نو زمونږ د سیاستوالو نه دغه غوښتنه ده علاوه د حکومت د رهبرۍ نه دوی په دې حساس شرایطو کې دغه لیک مذاکراتونه په نظر کې ونیسي، ډېر په احتیاط او تدبیر سره دوی کار وکړي.
خاغل عرفان وای د حمدالله محب سرګندونو ته په کتو فکر کیږي چې د افغان حکومت او امریکا ترمنځ اختلافات موجود دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب همداشان ویلي افغانانو په حکومت کې ځینې کسان په دیان دي چې خای خاغل خلیلزاد د داسې ویلن محالي ادارې د جوړولو په لټه کې دي چې مشري به په خپل کوي. محب تور پورې کړی ویلي دي داسې فکر کوي چې خلیلزاد یا خو نه پوهیږي چې څنګه مذاکرات وکړي او یا خای تر شای نور لاملونه وي. خلیلزاد د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سرګندونو په خبرګون کې څه نه دی ویلي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال رابرټ پلاډینو ویلي چې د سیاسي چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ډیوډ هیل د مارچ په 14 محب دفتر ته وربللی ورته ویلي چې د روغې جوړې پر بهیر دا انتقاد ردوي. د ویل هیل محب ته وریاده کړ چې زلمی خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازی دی او دا ډول څرګندونې د امریکا و افغانستان اړیکې اغیزمنولی او د سولې بهیر له خنډ سره مخامخ کولی شي. د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان هم ویر څرګندوي چې د ښاغلي محب څرګندونې به د سولې روان بهیر یو څه ټکنه کړي.
جناب محب په مقابل کې نو خام خوا بیا امریکا هم شاید یو بله لاره غوره کړي، یا احیانا نور هیوادونه دې وضعیت نه ناول استفاده کوي، نو ذهنتونه نور هم خرابوي، د امریکې ذهنت هم خرابوي.
ښاغلی عرفان غوښتنه کوي چې افغان حکومت باید پرېنږدي چې رامنځته شوې فضا ګاونډي هیوادونه د ځان په ګټه استعمال کړي. دا په داسې حال کې ده چې د قطر په مرکز دوحه کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د خبرو اترو 5 پړاو پای ته رسیدلی او ویل کیږي چې د دغو خبرو 6 پړاو ښایي د رواني مارچ میاشتې په وروستیو کې جوړ شي. خو دا چې په 6 پړاو خبرو کې به افغان حکومت ته د ګډون بلنه ورکړل شي کنه معلومه نه ده. خو له دې وړاندې امریکایي چارواکو په بیا بیا ویلي دي چې له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو پرته له طالبانو سره د سولې هیڅ راز موافقه نه مني. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
بلخو د سیاسي چارو ځینې افغان تحلیلګران وایي د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب له وروستیو څرګندونو ښکاري چې د سولې په خبرو کې ډېرې مسئلې له افغان لوري پټې ساتل سوي. له احمد سیدی سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې، په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د ښاغلي محب څرګندونو ته په پام د افغانستان او امریکا اړیکې څنګه ارزوي.
افغانستان داسې دا درلودل چې مونږ د مذاکراتو په جریان کې یو خلیلزاد مونږ ته گزارش راکوي، یعنې اوس چې محترم محب دا خبره کړې دا حقیقت څرګندېږي چې افغانستان د مذاکراتو په باره کې نه آګاه او نه خبر او نه چا ورته گزارش ورکوي. اوس محب یو حقیقت خبرې کړې، ولی متاسفانه امریکایان په دې وختو کې د افغانستان سره ښه اړیکې نه لري، د حکومت افغانستان سره جوړې جوړې نه لري، یعنې غواړي چې خپل تصمیم ونیسي، خپل اجرات به وکړي. حکومت افغانستان په جریان کې نه دی چې دراز مدت دغه خبره زه د افغانستان او د منطقې په کته نه بولم.
لیدل کېږي داسې چې د افغانستان او د امریکې اړیکې ښې نه دي، دغه بدې اړیکې څومره منفي تاثیرات درلودلی شي؟
موږ امریکایان ته محتاج یو، له اقتصادي نگاهه، سیاسي نگاهه خامخا بد تاثیر کوي، مخصوصا په امنیت کې، په سولې کې، په لوجستیک مسایلو کې بد تاثیر کوي. اما زه په دې نظرم چې امریکایان نور د دې حکومت نه په تنګ راغلي، نه خوشحاله نه دي، تغییر کوي، توهین کوي په مذاکراتو کې، یعنی کوشش کوي چې ځان د دې حکومت نه خلاص کړي.
دلیل څه کېدلی شي استاذ؟ یا لاملونه څه دي چې بالاخره د ملي یووالي حکومت او د امریکې د حکومت ترمنځ اړیکې؟
امریکایان وایي چې موږ د دې حکومت نه چې جوړ کړو ملي یووالي ارزو درلودل چې وضعیت بهتر شي. هر ورځ چې کېږي وضعیت خرابېږي، امنیت خرابېږي، د حکومت اعتماد ملی ایجاد نکه، اعتماد ملی ایجاد نکه، د اقتصاد او سیاست په واسه کې دومره چارزو په کې تر اوسه نه دي سوی.
وړاندې د موقت حکومت په اړه په افغانستان کې اوازې موجودې وي چې د سولې په خبرو اترو کې د موقت حکومت یادونه کیږي، خو رسما نه وي تایید شوی. اوس چې محب کومي سرګندونی کړي تقریبا د افغان حکومت نظر سرګندوي، څه فکر کوئ؟
امریکایان علاقمند دي چې موقت حکومت به جوړ شي، اما طالبان نه حکومت موقت غواړي، نه انتخابات غواړي. طالبان ټول قدرت غواړي، طالبان غواړي چې اسکیجول د خارجیانو به ترتیب سي، هغه لاړ شي، موږ ټول قدرت موږ نیسو، بیا چې لازم بو حتی تاسو د ملا برادر اورېدل چې موږ خپل شرعي حکومت او امارت به جوړو. د طالبان یعنی ټول قدرت تصاحب ده، نه
سیدی صاحب د روسي پښتنې په توګه اوس چې د سولې پروسې شپږ پنځم پړاو پای ته رسیدلی، شپږم هم وایي چې د همدې میاشتې په وروستیو کې به جوړیږي، ترسره کیږي، به خبرې اساس پړاو ته داخلي شوي. د محب څرګندونې څومره د سولې په پروسه باندې تاثیرات درلودلی شي؟
دغه پروسه چې سولې را روان دي، نه د حکومت افغانستان په لاس کې دي، نه د افغانانو په لاس کې دي. امریکایان د طالبانو سره جوړجاړي کوي، هغو چې هر څه کوي بیان موږ په تقدیر کې به ولیکي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر احمد سیدی و ومردل چې د ملي امنیت دوول چې د ملي امنیت صلاحکار حمد الله محب له وروستیو خبرو ښکاري چې د سولې په خبرو کې ډېرې مسئلې لا افغان لوري څخه پټي ساتل سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو په بریدونو کې 9 کسان مړه سوي او 20 نور ژوبل سوي دي. پولیسو نن ویل چې 1 کسان د کرایست چرچ ښار په النور جماعت او 1 نور د لین ووډ ښار په یوه جماعت کې وژل سوي او یوه په روغتون کې ساور کړی ده. د راپورونو له مخې په دې حملې کې افغانانو ته هم مرګ ژوبله وشتې ده. د نیوزیلند چارواکو دا حملې تروریستي بللي. د افغانستان په ګډون د نړۍ د ګڼ شمېر هیوادونو مشرانو دا حملې غندلې دي. تفصیل له احمد تکل.
په استرالیا کې د افغانستان سفارت نن وویل د کرایست چرچ ښار په یو جومات د برید په قربانیانو کې افغان الاصل نیوزیلندیان هم شامل دي. په کانبرا کې د افغانستان سفیر وحید الله ویسی پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي یو افغان په ډزو لګیدلی او مړ شوی او درې نور سخت ټپیان دي. د نیوزیلند صدر اعظم جسندا اردن د حمله غندلې او ویلي دي روښانه خبره ده چې دا یوازې یوه تروریستي حمله بلل کېدای شي. میرمن اردن نننۍ ورځ د نیوزیلند لپاره تر ټولو تیاره ورځ وبلله. د روغتونونو چارواکو ویلي دي چې د دې برید په قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي. امنیتي چارواکي وایي د دې برید په تړاو یې 4 کسان نیولي او په نیوزیلند کې فوق العاده بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. میرمن اردن وویل چې 4 وړه مشکوکو کسانو افراطي نظریات درلودل، خو له دې مخکې هیڅ کله د پولیسو د څار په لیست کې نه و شامل. د استرالیا صدر اعظم سکات موریسن تایید کړی چې په نیول شویو کسانو کې یو د استرالیا تابعیت لري. د نیوزیلند رادیو د جمعات لمینځه د عیني شاهدانو په حواله خبر ورکړی چې وای په جمعات کې هر اخواوینه باید. پولیس وای ټولو جمعاتونو ته ویل شوی دی چې خپل دروازې د نن ورځې لپاره بندې وساتي. امنیتي چارواکي وای په سیمه کې د تلاشۍ د عملیاتو پر مهال په یو موټر کې چاودیدونکي وسایل موندلي دي. یو تن چې د دې حمله مسؤلیت منلی په یو پیغام کې ویلي دي چې دای 20 کلن سپین پوستای استرالیایی دی او د دې حملې د پلان جوړولو لپاره نیوزیلند ته تللی دی. د احمد المحمود په نوم یو عیني شاهد چې د حملې پر مهال په النور جماعت کې و، رسنیو ته ویلي وسلوال برید کوونکی سپین پوستای و، ژیړ ویښتان درلودل، محافظتي خولۍ پر سر و او زره واسکټ یې اغوستی و. د نوموړي په وینا له هغه سره یو لوی ټوپک او جماعت ته له ننوتو سره سمې هرې خواته ډزې پیل کړې. المحمود وایي چې دای د جماعت د کړکۍ له لارې په تیښته بریالی شو. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو په تیره په اسلامي نړۍ کې سیاسي مشرانو دا حمله غندلې ده. د افغانستان جمهوري ریاست په یو خبر پانه کې دا حمله غندلې او ویلې دي پر دې جماعتونو حمله کوي چې تروریستان هیڅ دین او عین ته درناوی نه لري او ټول د بشریت دښمنان دي. او اجرائیه رئیس عبدالله هم ویلي چې تروریستان هیڅ مذهب او مشروع انګیزه نه لري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې دا حمله د مسلمانانو سیاسي مبارزې ته د شیطانی بڼې د ورکولو لپاره یو هڅه ده. هغه لیکلي چې نه یوازې د دې حملې پلان جوړونکی بلکې سیاستوال او هغه رسنۍ چې له اسلام څخه د ویرې او په لویدیځ کې د مسلمانانو پر وړاندې د نفرت اور ته پکی وهي یو شان په دې حمله کې مسؤل دي. د مصر د پلازمینې قاهره الازهر پوهنتون چې د سنی اسلامي زده کړو زر کلن تاریخ لري په یو بیان کې وویل چې دا حمله د خدای د کور تقدس ته سپکاوی و. د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزیر انوار ګرګش وویل د تشدد او کرکې پر ضد زموږ ګډ کار باید په نوي توان سره دوام وکړي. او د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر ټویټر په یو پیغام کې پر امریکا د سپتمبر د 11 له تروریستي حملو وروسته له اسلام څخه ویره د دې ډول حملو علت بللای او لیکلی دی چې د نړۍ 1.3 میلیارد مسلمانان په ډلایز ډول د هرې تروریستي حملې له کبله پړه ګڼل کیږي.
ومردل چې د نیوزیلند په کرایست اچر د ښار کې نن د جمعې د لمانځه پر مهال پر دوو جماعتونو په ډزو شاوخوا 50 کسان وژل سوي دي. په پیښه کې ځینې کسان ټپیان سوي هم دي. په ټپیانو کې د میرویس په نوم یو افغان هم شامل دی. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال ظفر خان ورڅخه د سترګو لیدلې حال پوښتلې.
جمعې ورځ به یو نیم بجه وځم مسجد ته لاړم. صف کې ځکه کېناستم مخامخ تقریبا په مسجد کې دوه نیم تر درې سو نفر بلي وو چې ولسته کې د خطبه تیرې وي. دزې شوې دي، ټوپک دي، ماشین ګن پلیز شوې. په دغه اسنا کې موږ ځانونه تیت کړو. موږ پوښتنه چې مسجد ته راوتلې په موږ نه دی تي یو وخت تم ځان ورسه چې اوس موږ خلک راتو ځکه معلومات نه وو چې دوی څو نفر دي او کوم لار راځي. ټیلا ټیلا سو بده ټیلا ټیلا کې ما ځان دې خلکو ورواچو خلکو پروت کوم ما ځان ته ورواچو. دا سړی دین نه مومي حالت را نه و فایرونه شروع کده شي ضربې فایر په موږ باندې کاو سر من دې په ستکه مليولې مرمۍ د شکتې راځه دا سره لګې ده سر سر قسمت نه تقریبا ورکه زخم لري زخمی ده زیات خلک شهیدان شول او زخمیان بربریت حالت څه کله چې ما به خلک ځان واچو به موږ دې مرمۍ و درولې دې بل خدای مدد یوش خلک پکې دلته هغه وک دې خدای مخ واړه په خلکو باندې دې شروع کړي په دغه اسنا کې زه واتم شپږو سو مرمۍ دې خلکو باندې فایر کړي لاسته کې نور دم دې دې روان دي نو کله چې دا نور خلک وڅې دې عدالت د زخمیان پات شو دې په زخمیان باندې یو داس اندې دې زونه کول
مروز دا کوم سیمه دا کوم علاقه کې دا کار شوی او جمعه
دا د کراشچ خار د نیوزیلند د مسجد په نوم دی النور نوم دی النور مسجد او تاسو نفر موږ مقتدیان د مسجد دی نو راځي هر جمعه منځ ته
او مروز ته خو دلته د جمعه ل ار جمعه په ورځ باندې زی دلته کوم امنیتی تدابیر نیول کیږي د دې جمعه تو نو کنه
نه 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 نیوزیلند خو یو دی سیفترین منبکتو د دنیا څخه ده متاسفه نه چا دا توقع نه درلود چې دا کار به کراشچ کې دا کار به په نیوزیلند کې کیږي.
په نیوزیلند کې یو افغان میرویس و چې د ډزو په ورستۍ پیښه کې ټپې شوی دی. په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو په بریدونو کې 9 کسان د ورستۍ راپورونو له مخې چې مړه سوي او 40 تنه نور ژوبل سوي دي. موږ په مړو او ټپیانو کې افغانان هم شامل دي. ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. تمنستان د کورونې چارو او دفاع سرپرست وزیران بلخ ولایت رسیدلی دي. دوی په داسال کې دغه ولایت ته سفر کوي چې د بلخ د نوي امنیه قومندان د ټاکل کېدو پر سر د بلخ پوخوانی والی عطا محمد نور ځنی جنجالونه کړی وو. تفصیل د مجیب رحمان حبیب زی راپور کې.
د بلخ د پولیسو د اته سواته خاصې قطعې ځواکونو او د پخواني والي عطا محمد نور د پلویانو ترمنځ په جګړه کې 13 تنه ټپیان شوي دي. دا جګړه هغه مهال رامنځته شوه چې د جمعیت اجرایه مشر عطا محمد نور ته وفادار ځواکونو د هغه په هدایت د بلخ د نوي امنیه قماندان عبدالرقیب مبارز د معرفي مخنیوي وکړ او د خاصو ځواکونو په قطعې ډزې وکړې. لا څلورو ساعتونو جګړې وروسته بلاخره د امنیه نوي قماندان عبدالرقیب مبارز د کورنیو چار وزارت د یو بصلاحیت جنرال معرفي شو. د بلخ د امنیه قماندان ویان عادل شاه عادل په دې اړه وویل
قماندان صاحب مبارز لحظات پیش توسط عبدالفتاح فروغ یکی از جنرالان وزارت امور داخله با هیئت مجلسشان معرفي شدن د وظیفهشان.
په دې نښته کې دواړو لورو ته د تلفاتو شمیر نه دی روښانه شوی. خو د بلخ حوزوي روغتون سرطبيب ډاکټر نور محمد فیض وایي چې 13 تنه ژوبل شوي دي چې له ډلې یې 8 تنه ملکي کسان دي.
فعلا 18 زخمي راوځن تر دې 8 نفرش ملکي دي. دا نفر باقیش نظامی دیست بین کلش یک خانم است.
د بلخ امنی قماندان عبدالرقیب مبارز د خپل معرفی یا پیژندن پر محل گواه وکړ او ویول چې هر اغا چوک چې د نظام او مرکزی حکومت پا وړاندې بغاوت کوي پولیس به یې وځپي. موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې د نظام په وړاندې د حکومت په وړاندې او د مرکزی دولت په وړاندې بغاوت وکړي. موږ به یې ارومرو ځپو. عطا محمد نور ته د وفادار ځواکونو او د 378 قطې پولیسو ترمنځ له جګړې وروسته عطا محمد نور د یو بیان په خپرولو سره په مزار شریف کې ترسره شوې نښته د مرکزی حکومت توتیه وبلله او له خلکو یې وغوښتل چې پر وړاندې یې ودرېږي. د یادو جګړو په دلیل د مزار شریف ښار د ډیرو برخو برېښنا پرې شوې ده. په مزار شریف کې د پنځشنبه ورځې په جګړه کې د بلخ امنیت امر عبدالرزاق قادری هم د ځانګړو پولیسو د قتل لخوا نیول شوی دی. د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور په دې ولایت کې د مرکزی حکومت له لوري ورسې مقرریان او د دولتي ادارو تبدیلی د نومنلو وړ بللې وي او ویلي وو چې حکومت د دې کار مخاونه نیسي نو موړی به بحران او جګړه رامنځته کړي. مجیب حبیب زای ازادي راديو مزار شریف.
بلخو د مزار شریف شاروال او ځینی شاریان وایي چې په دې ولایت کې وروستای امنیتي وضعیت به د نوروز میلې پر مراسمو منفي تاثیرات ولري. د مزار شریف ځینی شاریان هم وایي چې وروستۍ پیښې دوی بیرولي او د نوي کال د پیل په میله کې به برخه وانخلي. اکرام الله اکرام له کابل نور حال وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په بلخ کې د نوي کال د پیل میلې ته یوه اونۍ پاتې ده، دغلته وروستي امنیتي وضعیت د دغه میلې په جوړولو تاثیرات غورځولي دي. د مزار شریف خاروال عبدالحق خرمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نوي کال د میلې د مراسمو لپاره پوره تیاری نیول شوی، خو وروستۍ پیښې د خلکو ترمنځ ویره او ترهه خپره کړې ده. دی وایي د مزار خاروالی او د نوروز د میلې د سرسبزۍ کمیټه چې مسؤلیت یې زه پر غاړه لرم، تر دې دمه کارونه ښه پر مخ روان دي او ښه تدابیر نیول شوي، خو وروستۍ پیښه خامخا تاثیرات لري، د خلکو ترمنځ ویره او ترهه پیدا شوي، خو زه هیله مندیم چې د نوي کال د میلې مراسم به په ښه شکل ترسره شي. د ده په وینا چې د ښار د یو شمیر برخو رنګول، د شنو ساحو جوړول، د پخوانیو فرهنګونو راژوندي کول او بیلابیل نندارتونونه د دغه میلې برخې دي. معمولا په افغانستان کې د نوي کال تر ټولو لویه میله هر کال په بلخ کې جوړیږي. هر کال د افغانستان له نورو سیمو زرګونه کسان دغه ولایت ته ورځي او د نوي کال د پیل په میله او مراسمو کې برخه اخلي. د مزار شریف په ښار کې د نوي کال میله په ځانګړو مراسمو ترسره کیږي چې لوړپوړي افغان چارواکي او بهرني ډیپلوماټان هم پکې برخه اخلي. د بلخ مرکز مزار شریف هر کال د نوي لمریز کال در رسیدو په درشل کې بل رنگ خپلوي، خو سکال د هر څه لویر سره ترسره کیږي. په مزار شریف ښار کې نخطي وروسته له هغې پیل شو چې د بلخ پخواني والي عطا محمد نور د دغه ولایت د نوي امنیه قمندان له ګمارل کېدو سره مخالفت وښود. د محمد اکرم سامي تر قمندې لاندې د بلخ د قمندانۍ ځواکونو چې د عطا محمد نور د پلویانو ملاتړ ورسره او د پنجشنبې په ورځ د پولیسو د 378 ځانګړې قطعې له ځواکونو سره نښته وکړه. له ولسمشرۍ ماڼۍ سره د عطا محمد نور مخالفت د پنجشنبې په ورځ د مزار شریف د ښار د تړل کېدو لامل شو. په دې وروستیو کې د بلخ د پخواني امنیه قمندان اکرم سامي پر ځای عبدالرقیب مبارز ګمارل شوی او د پنجشنبې په ورځ یې په رسمي توګه دنده پال کړه. په همدې حال کې د مزار شریف یو شمېر ښاریان وایي وروستۍ پیښې دوی ویرولي او د نوي کال د پیل په میله کې به برخه وانخلي. زمانم محمد سمی دی، د مزار شریف ښار اوسیدونکی یم. کومه پیښه چې دلته وشوه ټول خلک یې ویرولي دي. په داسې یو وضعیت کې ممکن موږ د نوي کال په جشن کې برخه وانخلو او یا شاید بیخي د نوي کال د پیل میله ترسره نشي. دیوای زمانم عبدالمعروف دی، د مزار شریف د ښار اوسیدونکی یم. موږ ډیر پاندېښنه کیو. له حکومت غواړو چې دا وضعیت کنټرول کړي، ځکه په دغسې وضعیت کې هیڅوک د نوروز په جشن کې برخه نه اخلي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې اوس مهال په بلخ کې امنیتي وضعیت کنټرول دی او د مزار شریف اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې امنیتي ترتیبات نیول شوي او خلک کولی شي چې په آرام او امنیتي فضا کې د نوي کال د پیل مراسم ونمانځي.
ستاسو له پیغامونو
علي حقتم د کونه ولایت څخه زمونه ست افغان ملي دایره څخه دا او خنا دا الکترونیکی تذکيري د زر تر زره په خطي زون او ډیر ادلو سمو کې شروع کی. دا تذکيري ډیر مهم دی. مننه. آزادۍ راډیو زنده باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مو کوز د لوګر ولایت کې خپل علي سدن کې انتخاب دي غربان دي کلی چې کتاب دي لار باندې دي مریضان کلی کې پراته دي دا اوس کې ساده باید چې دا لار خلاص شي. اندازا 2 متره درته واوره پرته دا موږ اخر څو کو وسره دا باید دا خلک کو څو مرص او کابونه څه وغیرہ څه دي دا باید موږ د مرسته غواړو باید موږ لار خلاص شي باید سړک را پوښ. سلام به زودنی غهار ولایت دلالپور ولسوالۍ د چکنور د کلا ګلدین تای سره په تماس مرزم درخواست او خواهش پیشنهاد داده چې دا څومره سبزی یا پروت په افغانستان کې دي دا په وخت سیزن کې، یعنی د تبوی مچ یو د ټماټر یا درمیانو خالته په دیش په سالي خالداري باندې فلورل کیږي او اوس هغه رمیان خالته چې هغه اوس موږ ته په زر خالداري باندې نه ملاويږي. همدا شان دي ته پروت چې واخلې زه به تاسو کوم یو شی خو شنه می وجات یا سبزیجات څومره چې دي په افغانستان کې زمونږ د ګشتورنه نشته دی، په افغانستان کې بارمونه نشته دی چې دا کوم شی نه چې په وخت سیزن کې ارزانه ملاويږي هغه واخیستل شي او هغه استورونی کې پرمونی کې هغه وساتل شي. نو ته مقام وسایدا و نو موږ به اسکل به افغانستان خلک نه خرابېدل. خو خارجي مملکې بار ملکون راځي افغانستان کې دغه شی نه اخلي، هغه دی وړي استورونی یا پرمونی هغه پر خپل زمينه برابر کړی، هغه شی نه دی وړي موږ باندې یو فلص یو فزر باندې هغه شی نه موږ باندې خرڅي. والسلام علیکم زموږ پیغام نشر
ستاسو پیغام
ستاسو نظر دی.
ستاسو له همدغه پیغامونو سره 4:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان ناوري.
دا نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې پر دوو جمعتونو بریدونو کې 9 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. د نیوزیلند صدر اعظم یې دا یو تروریستي برید بللی دی. د استرالیا، نیوزیلند او فیجی لپاره د افغانستان سفیر په یو ټویټر پیغام کې ویلي دي چې لږ تر لږه په دې بریدونو کې د دوو افغانانو د دریو افغانانو د ټپي کېدو او د یو د وژل کېدو رپورټونه هم ورسېدلي دي. د نړۍ د ګڼو مشرانو په شمول افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د نیوزیلند پر دوو جماعتونو بریدونه غندلی دي. په بلخ کې چارواکي وایي د غلطه د نوي ټاکل شوي امنیتي قمندان د کار د دوام پر موضوع د کورنیو چارو او دفاع سرپرست وزیران له سیمه ییزو چارواکو سره نن په خبرو بوخت وو. د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد او د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود دندرابی نن د مزار شریف ښار ته له هغې وورځ وروسته ورسېدل چې په دې ښار کې د نوي امنیتي قمندان له ټاکل کېدو سره د پخواني والي او د پخواني امنیتي قمندان مخالفت په وسلوالو نښتو بدل شو. په سوریه کې د داعش اسلامي دولت سلګونه وسلواله او د هغوی د کورنیو غړي تسلیم شوي. دا کسان په داسې حال کې تسلیم شوي چې د امریکا تر ملاتړ لاندې د سوریې د حکومت مخالف وسلوال د سوریې په ختیځ کې د داعش تر کنټرول لاندې وروستیو سیمو ته نږدې شوي دي. او د امریکا د دفاع وزارت سرپرست هغه رپورټونه رد کړل چې ګوند پنټاګون غواړي له هغه متحدانو څخه چې امریکا پکې پوځیان لري د ځواکونو تر لګښت زیاتې پیسې واخلي.
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. په غزنی کې مظاهره چانو په کابل کې د انسان تښتونکو لخوا د یوې کوچنۍ نجلۍ د تښتونې او بیا د وژنې په اعتراض مظاهره وکړه. مظاهره چانو غوښتنه درلوده چې په هیواد کې د اختطافونو مخنیوی وسی. حبیب رحمان تاثیر په اړه راپور لري.
په کابل کې د اختطاف چانو له لورې د محسا په نوم د تښتول سوې زندې سوې او وژل سوې نجلۍ د پیښې په خلاف د پنجشنبې په ورځ په غزنی کې لسګونه کسانو مظاهره وکړه چې ډیری برخه یې ماشومان انجینیا و هلکان وو. دوی په وړه او معصومانه ژبه له دولت څخه د محسا قاتلانو ته د سزا غوښتنه کوله. د مظاهرې یو تن تنظیمونکي سمیع الله انوري ازادي راډیو ته وویل له مظاهرې څخه یې موخه د اختطاف چانو لور ته د دولت پام اړول دي.
د هدف لپاره ټول سوي دي چې انصاف غواړي، عدالت غواړي. د محسا کوم کورنۍ سره سده باید عدالت تامین شي.
دا محمد بلال امین په نوم یو لسکلن ماشوم د مظاهرې پریکړه لیک ولوس چې په کې راغلی وو دولت د اختطافونو مخنیوی وکړي.
ما محسو و ما فرخنده ما تبسم
دی وایي موږ ماشومان په افغانستان کې له جګړو، اختطافونو او نورو شاقه کارونو څخه ستړي سوي یو. موږ خدای تعالی ته خواست کوو چې زموږ پر حال ورحمېږي. موږ د غزنی، کابل او ټول هیواد زخمي ماشومان یو. د ماشومانو د خوندیتوب ارګانونه دولت او نړیواله ټولنه دې د ماشومانو ساتنه وکړي. موږ محسا ته سور سلام پیش کوو او د هغې کورنۍ ته انصاف غواړو.
دور باد نفرت.
مدنی فعال رحمت الله مرجان خلوایی که دولت ته محسا قاتلانو ته سزا ورنکړي نو دغه د اختطافونو لړۍ به هم داسې روانه وي.
که چیرته د اباسین په قضیه کې هغه قاتلین علني محکمه سوي وای، اعدام شوي وای، زه فکر کوم چې دغه پیښه به نوره رامته شي. که بیا هم دغه پیښې ته جدي پاملرنه ونه کړي او دغه قاتلین په علني ډول باندې اعدام نه کړي، فکر کوم چې دا لړۍ به ادامه وکړي او خلک به چې هغه سرمایه ګزاران دي، هغه بډایه خلک دي، هغه به له خپلو کورونو، له خپلو ژوندو زندګۍ نه بېزاره ځي به خارج ته.
د تیرې دوشنبې په ورځ په کابل کې شپږ کلنه محسا اختطاف سوه او یوه ورځ وروسته یې مړی وموندل سو، خو تر څنګ یې دولت قاتلین هم نیولی دي.
محمد قاسم زواک له هلمند په خپل سیمیز کې لیکلي تر څو چې اوربان ونیسي د سولې خبرې هیڅ ګټه نه لري، حکومت او وسلوال طالبان باید اوربان وکړي. بشیر حبیبزی له ازرې ولسوالۍ لیکلي تر څو چې خارجان ونوځي زما په ګمان د سولې خبرې به نتیجه ورنه کړي. د پکتیا له ځاځي آریو به فضل کریم درویش لیکلي خدایه نور د افغانانو پر حالات ورحمېږه او هیواد ته سوله راوله. محمد ابراهیم له کندهار لیکلي که افغان حکومت په رښتیا سره د سولې غوښتونکی وي نو باید د سولې پروند بهیر کې مداخله ونه نه کړي. بصیر هلمن له کابل لیکلي په نیوزیلند کې پر مسلمانانو وحشیانه حمله په کلکه غندو. جعفری لیکلي که د اختطافونو مخه ډب نسي، زیات شتمن کسان به له هیواد څخه بهر ته کډې کولو ته مجبوره سي. او محمد عارف په خپل سیمیز کې لیکلي چې د بادغیس بالامرغاب ولسوالۍ د سقوط له حالت سره مخامخ ده. په کونړ کې ځوانان په جنگ کې له ښکېل خواو څخه د اوربند غوښتنه کوي. دوی وایي چې د جنگ پر مهال د سولې خبرې په سمه توګه مخ په وړاندې نسي تللی. روح الله انوري او نور تفصیل.
په کونړ کې ځوانان وایي د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ په خبرو خوښ دي، خو له دواړو خواو غواړي چې له ټولو وړاندې باید د غوربند په خبرو سره توافق وکړي څو د افغانانو د وینو تویدو مخه ونیول شي او د تلپاتې سولې راتللو دپاره لاره هواره شي. تهذیب الله تهذیب او متی الله شهاب ازادي راډیو ته وویل
څلور لسیزې کېږي همدا موږ افغانانو د هر فاجع او د هر ډول قربانۍ ښکار شوي یسو، نو باید لومړی باید اوربند اعلان شي او له هغې وروسته بین الافغاني مذاکرات وشي او د افغانستان لپاره دایمي سوله رامنځته شي.
اوربند تر ټولو مهم دی ځکه چې ته چا سره چې خبرې کوي اول به دا د خبرو میز ته راولي، چې میز ته راولي اوربند به کېږي. اوربند به په دې معنی چې دواړه خواوې به جنگ نه کوي او په ارامه به په فضا کې به دوی خپلې خبرې کوي. باید چې بین الافغاني خبرې چې شروع کېږي اول مهمه دا ده چې اوربند وشي، اوربند نه وروسته بیا خبرې وشي د دوی دواړو ترمنځ.
دوی وایي په دې خوښ دي چې له ډېرو کلونو او مرګ ژوبلو وروسته امریکا او طالبان یو بل سره د خبرو میز ته کېدي او د امریکایي ځواکونو په وتلو او د افغانستان خاوره کې د وسلوالو ډلو په خلاف په ګډه مبارزه کولو باندې سلا کېږي. وحید الله مومند وایي د جګړو پر مهال د سولې خبرې په سمه توګه نشي ترسره کېدی، نو دواړو خواو ته پکار دي چې لومړی په ډزبندۍ باندې هوکړه وکړي.
اوربند د افغانستان ټول اوسیدونکي وګړي غواړي چې په افغانستان کې اوربند راشي. موږ تږي او وږي او د افغانستان ډېر کړی دی ولستې او دغه نور غواړو چې دغه اور ختم شي او په افغانستان کې صلح راشي. طالبان څخه هم غوښتنه دا ده که چېرته افغانستان دولت سره کینې او صلح کوي او د صلح په اړه باندې خبرې هم روان دي، لومړی باید اوربند وشي. که چېرته جنګ جګړې وي نو په جنګ جګړو کې د صلح خبرې نه کوي.
کونړي ځوانان وایي باید وسلوال طالبان د افغان حکومت سره هم د روغې جوړې خبرې پیل کړي او دا ځکه ډېری اړینې دي چې په روان جنگ کې له ټولو زیات زیان افغانانو ته رسیږي. د یادونې وړ ده چې په دوحه کې د افغان سولې دپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د مرکچی پلاوي ترمنځ په پنځم پړاو کې پوره شپاړس ورځې خبرې وشوې چې دغه خبرې د سې شنبې په ورځ پای ته ورسېدې.
پراپور کې مو واوریدل چې د کونړ ځوانان په جنگ کې له ښکېل خواو څخه د اوربند غوښتنه کوي. د اوربند غوښتنه په داسې حال کې کېږي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه راپورونه نن رد کړل چې ګوندې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی و. ښاغلی محب په دې وروستیو کې پر زلمی خلیلزاد سختې نیوکې کړې دي. بلخوا په قطر کې د امریکایي هیئت او طالبانو د استازو ترمنځ شپاړس ورځنۍ خبرې له ځینو پرمختګونو سره پای ته ورسېدې. په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې د روانو هڅو سره له ډېرو کسانو سره دا پوښتنه مطرح ده چې آیا له طالبانو سره د امریکا د سولې یو احتمالي جوړجاړی به وکولی سي چې دا هیواد د تلپاتې سولې او ثبات لارې ته سیخ کړي؟ آیا بیا به له دې هیواده امریکا او نورې نړۍ ته ګواښ متوجه نه وي؟ دغه مسایل نوریاس نوري په یوه تحلیلي مطلب کې څېړلي دي.
آیا له طالبانو سره د سولې له یوه جوړجاړي سره سره په رښتیا له افغانستان نه د ترهګرۍ ټغر نه ټولېږي او په وړاندې بیا هم کورنیو او نړیوالو هلو ځلو ته اړتیا شته؟ له افغانستان د امریکایي سرتیرو په ګډون د ټولو نړیوالو پوځیانو وتل امریکایي پلاوي سره په روانو خبرو کې د طالبانو د یوه عمده شرط په توګه رسنیو کې راڅرګند شوی او دا چې بیا به له افغانستان امریکا او نور نړۍ نه ګواښل کېږي د امریکایي پلاوي یو مهم شرط ګڼل شوی دی. سره له دې چې په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د روانو خبرو له دوام سره د دې خوشبینی زیاته شوې چې بالاخره د دې خبرو په نتیجه کې د دواړو لورو ترمنځ یو توافق وشي او ښایي د افغانستان حکومت هم په دې خبرو کې ورګډ شي. خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په خبرو کې له طالبانو سره د سولې د یوې احتمالي موافقې په وړاندې محتاطانه خبرداری ورکړ او وی ویل چې ښایي ورسره له دې هېواده د ترهګرۍ نړیوال ګواښ له منځه لاړ نه شي.
That peace with the Taliban in Afghanistan will not mean an end
to the threat of global terrorism.
باید هیر نکړو چې په افغانستان کې له طالبانو سره سوله دا معنا نه لري چې د نړیوال تروریزم ګواښ نور پای ته رسیږي. افغان ځواکونه به بیا هم د تروریزم له ګواښ سره مخامخ وي، خو دغه مسؤلیت یوازې د افغانانو نه دی. دا اوږدمهاله نړیوال ګواښ دی چې په وړاندې د نړیوالو دوامدارو هڅو ته اړتیا شته. افغان چارواکو تل دا خبرې کړي چې په افغانستان کې شاوخوا 40 تروریستي ډلې فعالیت کوي. هغه نړیوال ګواښ چې ښاغلی مهیب خبرې کوي، احتمال د بلې کومې یا کومو وسلوالو ډلو لخوا زیات دی. د امنیتي چارو کارپو جاوید کوهستانی:
اوسنی وضعیت کې خو داسې نه معلومیږي چې کوم ډله د دوی ځای به ونیسي یا مکمل د طالبانو په سطح از واکمن شي. افغانستان ګواښ وي یوازې دغه داعش دی. ممکن چې داعش پاتې شي او طالبان په خپل اندازمنه لري چې دوی سره تصفیه حساب کوي، هغوی له منځه یوسي. او نورو خارجي ډلې دي په افغانستان کې، لکه د لشکر طیبه قرارګاوې دلته په افغانستان کې دي، نور بهرنۍ جنګیالۍ چې دي یا اوس راځي د عراق و سوریه نه راغلي دي یا د پخوانه د آسیا میانه جنګیالۍ دي په افغانستان کې، دوی ممکن دغه روند سره یوځای کېږي؟ نه، ممکن دغه کسان داعش سره یا نورو ډلو سره ممکن دی دوی به پاتې شي. دا یو ګواښ دی.
له طالبانو وروسته هغه ډله چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ډېرو خونړیو پیښو مسؤلیت اخیستی هم د اسلامي دولت ډله یا داعش ده. دا چې نورې څومره د دولت وسلوال مخالفې ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي، د افغانستان د کورنیو چارو له تروریزم سره د مبارزې د چارو پخواني مرستیال نجیب امان څه موده مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یو شمېر دغو ډلو نومونه یاد کړل او وی ویل چې د دوی د معلوماتو پر اساس اټکل کېږي چې د ترهګرۍ تر چتر لاندې به شاوخوا 50,000 وسلوال په افغانستان کې فعالیت کوي.
در افغانستان زیر پدیده تروریزم چندین
نهاد کار میکنه. افغانستان که تروریسم د پدیده تر چتر لاندې څو ډلې فعالیت کوي: طالبان، داعش، حزب التحریر، لشکر طیبه، لشکر ترکستان شرقي، لشکر ازبکستان اسلامي او جنبش اسلامي تاجکستان او ځینې نورې ډلې. دغه ټولې ډلې په افغانستان کې فعال دي او د فعالیت سیمې معلومې دي. د افغانستان د یو امنیتي ارګان په توګه د دغو ټولو ډلو د هغوی د مشرانو د فعالیت، د ساحو او ان د هغوی د وسلو او تجهیزاتو د بڼې په اړه دقیق لستونه له موږ سره شته. که طالبان له امریکا سره په خبرو کې له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو چې په دې هیواد کې د نړیوال تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره له تیرو شاوخوا 13 کلونو راهیسې فعالیت کوي، پر ایستلو ټینګار کوي او په بدل کې له امریکا سره د دې ژمنه کوي چې له دې هیواده به بیا نورې نړۍ ته د تروریزم ګواښ نه متوجه کیږي، آیا د سولې په یو احتمالي توافق سره دغه کار شونی دی؟ بیا هم ښاغلی کوهستانی:
که طالبان دغه حکومت سره دغه ساختارونو سره یوځای شي او واقعا یو مصالحه وشي او دوی مشارکت ولري په مختلفو سطحو د ولایات نه تر وزارتخانو پورې په امنیتي ساحو کې صادقانه همکاری ولري، همدغه جمهوری اسلامي سره یوځای شي، زما نظر داده چې نور ډلې بیا نشي کولای چې د افغانستان داسې ځواکمن قوت رامنځته کیږي چې دوی مقاومت وکړي، ولو دوی خارجیان یا کله همسایه یا نورو ملکونو دوی ته حمایت وکړي.
ښاغلی کوهستانی: د افغانستان د سولې او ثبات کلي د طالبانو په صادقانه همکارۍ پورې په داسې حال کې غوټه کوي چې دې ډلې تر اوسه د افغانستان له حکومت سره چې په دې هیواد کې د جګړې بل اصلي لوری دی له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې او هغه یو لاسپوڅی حکومت بولي. د طالبانو دغه دریس ته په پام سره که په راتلونکي کې په هغه کې بدلون رانشي، د افغانستان د تیرو شاوخوا 4 لسیزو جګړو ته په پام سره چې یوه ډله ورکه شوې او بلې سر راپورته کړی، په دې هیواد کې د تلپاتې سولې څرک نه لیدل کیږي.
آزادي او اوریدونکي: جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو سلامونه مې ومنئ. ستاسو د روغتیا په هیله ستاسو پیغامونه اورو. دا اونۍ مو هم د نورو خبرونو په څیر ستاسو ډېر پیغامونه ترلاسه کړي دي او غواړم له تبصرې پرته یې خبره کړم. څو وکولای سم ډېری شکایتونه او ستونزې واورېدل سي او تر چارواکو ورسیږي. تر نورو شکایتونو د مخه ستاسو هغه پیغامونه راخلم چې په خوست ولایت کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د تېرې ورځې د جګړو په اړه مو خپل نظرونه راستولی دي. ښه دی چې په لومړي سر کې هم دا نظرونه سره واورو.
السلام علیکم، لوګر ولایت.
نزد تاسو سره په تماس کې ډیر مننه ډیر کلی د افغان پوځ ته وایم چې د پاکستان تر مخو ته شدید ماتې ورکړه غاښ ماتوونکی ځواب دې ورکړه تل دې همدغسې ځواب ورکوي بیا به دا یاد ساتي.